یتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد شیبر باشید. آقای شیبر خوش آمدید.
فروخ صاحب ستړی مشه دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د څو میاشتو په موده کې د څه باندې درې لکه کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو چې د مهاجرت نړیوال سازمان اندېښنه ورته ښکاره کړې. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال ولی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه رد کړل. سبا به د افغانستان او بنګلادیش ته کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبه وکړي، او د امریکا ولسمشر به لس ورځې وروسته د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال ولی وایي که هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یوه ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراگنده در
ولسوالی اندر، په اندر او اجرستان ولسوالیو کې خال جګړې روانې دي. یوازې د ناوی ولسوالی له څو کلونو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده، خو نور یوه ولسوالی هم د مخالفانو په لاس کې نه دي. د غزنی له اندر، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په ورستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترای تم شوی و، ژوندی پیدا شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې له درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی، او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دي ویل شوي چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1990 میلادي کلونو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو لسو کلونو کې د شوروي اتحاد 125 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلو وره کرکټ د دریو سیالیو دا لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندي په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالیو ګټل هم موږ ته ځکه اړین دي چې موږ باید په دسمبر تر دې کال تر اخره دسمبر تر 3 تاریخه پورې باید موږ په اته غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو، تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوریز نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لاره ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو د دې سیالیو لپاره د تیاری په خاطر 24 ورځې په هند کې تمرین کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل، او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته وړاندې شوی دی، خو ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لوري وررسېدلی لیک اعلان نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د می میاشتې په 1 نیټه متحد ایالتونو ته ولاړ. دی په وروستیو 2 کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ثواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بل لور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ، او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړو څخه لاسو د کویت د پریکړلیک په تایید رای ورکړي. څلور ممتنې رای وکارولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی د پریکړلیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلې چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د غزې پر پوله تر 115 ډېر فلسطینیان وژل شوي او په زرګونو نور د اسرائیلي پوځیانو د ډزو پر مهال ژوبل شوي دي. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع کوي او اسرائیل حماس ملامته کړی دی چې د اعتراضونو په سیوري کې د اسرائیل پر خاوره بریدونه کوي. او روسي خبر دا چې د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک افینیو سیمه کې دا اپارتمان د خوب شپښخونې او څلور تشنابونه لري. د دې اپارتمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران به نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونیست رژیم لوی مشر جوزف ټیټو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. اسدی رډو په منځني چپه دولش پښنی بي ټول افغانستان کې اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنېدو یا سوال کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د کابل ښار د امنیت په اړه د افغانستان له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سر شهیدلی یو.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي، نیولی دی او په پویګیم چې ته باید وکړې ولې نه عمل کیږي یو اندازې پورې غفلت دی.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سولې د حلو ځلو په اړه اورېدلی شي. په هلمند کې مهاغه زندانیان را شغولي چې افغان ځواکونو د پنځشنبې په ماښام په کجکي ولسوالۍ کې له طالبانو څخه خوشي کړل.
ول ټکول را سره وکړو دکان یې داسې راشنه کړو چې ولاسونه متره وسه نه سم پټلای ګرد مرغړی مرغړی
ول سخت دا و چې بنديان ته به مثال زنجیر په پرو کې مرچولې عمر کله او کله چې بشپاره داخلي دله لاسونه به هم دواړه وروتل.
اسدی رډو ته تاسو را رسیدلې سم سنل ول وو د غړیا چار تفری پروګرام لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روسیو میاشتو کې تر 3 لک ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستنه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو امنیت ته ګواښته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو هم درس ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستنه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 15 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 15 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بیا اسناد افغانان د پاکستان بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواده په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیې حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته سول کیږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤول نه دی او ډیر وګړي فخر ځپلي دي. 10% بیرته ستنې شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنیو سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوي یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوي دي. همدارس په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د می میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي.
متاسفانه در چند وقت اخیر رقم بیجاشته ها بسیار
سید حسین علمی بلخی ویل متاسفانه په ورستیو کې ډیر خلک بیزای سوي دي سشکال د وچکالی لامل ډیر وګړي بیزای شو او د امنیت خرابیدل هم د خلکو د بیزای کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په ورستیو کې 1,000,000 یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسیون تیر کال 358 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ و چې اروپایي هیوادونو ته ورتښتیدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوی برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ وشوه، اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې یې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلي کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه چې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور، کوڅه په کوڅه، ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده، ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي، یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي، نیولیم دي او پی پویږیم چې څه باید وکړي، ولې نه عملي کېږي. یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي، او دا همکاري په داسې صورت کې کېدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي، ملا امام له لارې، د وکیلو ګزار له لارې، د منطقې د مشرانو له لارې، په هره کوڅه هغه کې موږ دولتي مشران لرو، دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند، د سرای خاوند، دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل، څوک شته، څوک مشکوک دی، څوک ښه سړی، څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده، ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي، څوک څه کار کوي، او په همداره کول سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري، تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي، دستي د راپور ورکړي.
څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي، هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوی وسي، څه کول په کار دی؟
فعال کش، فعال امنیت، د هر ساحې د خلکو پیژندل، د مشکوکو خلکو تعقیبول، او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي، راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دی یا مشکوک دی، فوري د هغې نیول، تلاشي کول، تحقیق کول.
جنرال شیر محمد کریمی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
روزګان ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکي له غلا او شکو شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ګران بیه موټر د غلو له ویرې په ښار کې نشي چلولی. زموږ خبریال شریف الله شرافت موضوع له امنیه قمنداني سره هم په دې راپور کې شریکه کړې.
دا د ترینکوټ ښار دی، کوم چې نسبت د نورو ولایتونو ښارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیه او څلور جاګې لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولی، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غله ترې اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک ویشتل کېږي او موټر ځنې اخیستل کېږي. معنا ښه موټر ښه موټرسایکل دی چې د کور نه سرهسته چې په زور ځنې اخیستل کېږي.
سیام وروره، داسې خبرې ستا د خلکو سه وسایل موټر غلا کېږي، ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي خبرې. نو داسې په اوتا کې حتمن یوه او دوې غلاوې کېږي. خلک وایي چې نن پلانکي صاحب موټر واخیستې، پلانکي صاحب نه موټرسایکل واخیستې.
نو کور کې د چاو خللو په مال مو ژغونه تر غوږو سوله، کله چې راووتو په زور سره یې دی غریب سړي سره موټر واخیستی چې هغه ډېرې بدې ورځې هم ورته کولې، د خلکو د سترګو په وړاندې د هغوی څخه واخیست.
ولا بېخي ډېرې شوي دي، په دغه اول په دغه روژه کې دوه درې موټر غلا شوي دي.
دوی وایي په ښار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بېکاري ده او بل هم د امنیتي مسؤلینو کمزوري مدیریت دی.
دا چیزی در هر چیزی څوک نه مجبورۍ سره کوي، څوک وروره داسې کارونه کوي. اگر د مجبورۍ سره کېږي کار کسب نسته، غریبین نسته، ورور روزانه نه پیدا کېږي.
اوس دا چې د روزګان ښار ډېر ماسیره ښار دی، یو څلور چوکه دي، دولت ته ډېر د شرم ځای دي چې دغه یو څلور چوکه هم د امنیت کې نشي راوستلی. او په دغه لنډ ساحه کې هم ښاریان ډېر په فریاد دي او د دوی څخه مشران خلک دي.
دغه چاري اوس د ترینکوټ ښاریان اندیشمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي.
او سل په سل کې بیریږو، په خدای ته دغه ځای رواني مرد دغه ساته په مر سره روان دي چې څو مر دغه څه کړه خو رواني جو بازار.
نو زه خپل هم تو ښاریان دا اندیشمن کړي دي خبرې چې وروره د حکومت سره بس دغه یو ارزو لري چې د ښاریان امنیت ونیسي او د غلاو مخنیوي وکړي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډاني مسولین هم د خلکو یادې خبرې خوایي چې پولیس له ښاره بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوي. د امنی کمانډاني جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ خو زموږ معلومات خو دغه دي چې په خپل ترینکوټ په ښار کې بیا د کمانډاني مطابق د تشکیل موږ حوزې لرو، کندکونه لرو، امنیتي بیا ریاست امنیتي
ترینکوټ ښار کې غله پر داسې مهال له خلکو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه ښار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکي خلکو ډیر دي، ځکه دغه ښار له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړی، ځکه د پولیسو او دولتي کسان لپاره دغه ښار یوازنی د میلې ځای دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان امنیتي وضعیت او د سولې هلو ځلو ته نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې. دغه چاپي خپرونې صفي الله سنګزي لوستي له ده به واورو.
د لانګوار ژورنال خپرونې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لس کسیزې مسؤولې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خپرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویې ویل په دې اړه د معلوماتو په څیړلو بوخت دی. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې که چیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي، څیړنې ناسمې دي او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر دی. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان دی. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلي، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې ترډستان پکې ساتل شوي وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بیلابیلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قمندان جنرال داود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنز ډیفنس آنلاین خبرونه په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د ورستۍ حمله په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وای چې باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کارا بریدونو کې وژل شوې دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې ترسره شوې دي. جنز ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 ورستۍ کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ورستۍ سرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو لپټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28 طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او وی ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شدیم.
د سوریه ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریې څخه دې ووسی. بشار الاسد خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوځونو ترمنځ کړکېچ زیات شي. د سوریه ولسمشر ټینګار کړی چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده. د اسد رژیم چې ایران، روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو زیاتې سیمې نیولې دي. سالی محمد سالی راپورټ لري.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه ژر ونوځي، د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکېچ لا پسې زیات شي. اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډی ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمې په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکرو ته تیار دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورمه برخه کنټرول لري. خو بشار الاسد وویل د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی. د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې یوازنۍ ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه یوازنۍ چلن زور ته مخه کول دي.
بشار الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې له خپلو تجربو درس واخلي، ځکه د په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر راولې دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزی وویل په سوریه کې شکل لوري باید پوسی چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یو بده پالیسي وي. د بشار الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران، د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په روسیې میاشت کې توانېدلی له داعش او د کوردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشار الاسد د روسیې راشا ټوډی ټلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخلې پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریه په وکلانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15,000 کسان وژل سوي او 5 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریه ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاکاران سته چې د سوریه قواو ته سلا مشوره ورکوي. هغه د می د لسمې حمله ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړی و چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سره ډله وایي له اپریل میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 18 ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل شوي دي.
په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه ښار کوم یو دی چې هر څه پکې ګران دي او کوم ښار ارزان بیه دی؟ البته پایتختونه مې مطلب دی. وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ خو اوس د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان یې پر خپل ځای دی. ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سره حکبی ساندرس وویل چې ټرمپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینه ماڼۍ کې دې کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د ښي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په 1 نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته یې سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ټرمپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د راروانی کتنې په اړه خبري اعلان ته وویل.
The conditions are putting President Trump and Chairman
Kim. دا کتنې لپاره شرایط چې پرېس ټرمپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای سي. موږ په تیرو 2 ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ له شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د ستر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ. ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو 2 یا 3 کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بلاخره به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانې په بشپړ ډول له اتمي وسلو پاکې شي او په مقابل کې به یې پر پیونګ یانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په یوې نوې څېړنې کې ویل شوي چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیا او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو له ارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې دا هم څرګنده شوي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو وس لري. صالح محمد صالح نور معلومات ترکوي.
د نړۍ د اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوي څېړنې کې ویل شوی د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوی دی. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی لمخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په 23مه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د 12 ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نتفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد ادریس له فاریاب څخه پر استولې سمس کې لیکي طالبان او حکومت د ملکانو مرجوب لته پاملرنه نه کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه لري چې د افغانستان د کرکټ لوبه سبا له بنگلاديش سره په څو بجو ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر هم د افغانستان د کرکټ لوبه پاړه پښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ درې لوبې له بنگلاديش سره دي. د شلو ورونو لوبې دي. له هغه وروسته د جون په 14مه نن د جون 2مه ده له هند سره د افغانستان د کرکټ ټیسټ میچ لوبه ده. 15 ورځنی لوبه. محمد انور محزون له خواجه گوهر څخه دي کې ولې ازادي راډیو دا اوریدونکو د غوښتنه نه پر ځای کوي چې سمسونو ته ډیر وخت ورکړي. د راډیو خپل پالیسي ده چې نور مطالب هم لرو د راډیو. نو د همدې له خاطره شای د راډیو مشان دا غوره ګڼي چې سمسته هم دومره وخت ورکړي. اتنی می بجې شوې لند خبرونه. د غزنی مرستیال والی وایي کچا مجرستان جغتو او مندړ ولسوالي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو هغه راپورونه سم نه دي چې دا ولسوالي د وسلوال مخالفانو تر محاصرې لاندې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترایتم شوی و ژوندی موندل شوی او روسي رسنۍ وایي چې دی هڅه کوي چې بیرته روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو واره په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هند کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې په کې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بلور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او په کې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل شوې وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو تاریخي اپارتمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه ټول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریده. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار 19 سفري پروګرام درو او همداراس به تاسو دا واوري چې په هلمند کې اکثر کاروانګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي. خو مخکې تر دې چې د هلمند کوکنارو په اړه مطلب وړاندې کړو، د هلمند زندانیانو حال اخلو. د طالبانو له زندان څخه خوشی شوي کسان کیسې کوي. د پنځشنبې په ماښام افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو له یو زندان 115 تنه چې 15 ښځې را خوشی کړل. په 215 میوند قولي اردو کې د خنجر په نوم د ځانګړو ځواکونو مسؤلان وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه درلودې ساتل کېدل. طالبانو د افغان ځواکونو د دغو عملیاتو په عکس العمل کې ویلي دي چې خوشی شوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې ول. له هلمند څخه خبريال الیاس تایی له نور تفصیل سره.
خیرنې جامې په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشحاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر را خوشی کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي 6 میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادي راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې. یو دا چې دی زنداني ساتي عامه په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله. او بل سخته دا وه چې بندیانو ته به مثال زنځیر په پښو کې مور اچولې عمره کله او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د 12 کالو اتا د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیده چې بېخي پر لکړه باندې تلله.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه دره خوش سو کسانو په ډله کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننوتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې ترکجکی یوړ او زندانی کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولته سلام سیم کارت لراس څه تخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کوي موږ ورته نه ورسره کوولو ټکول را سره وکړو نوکان داسې راشتنه کړو چې ولاسونه متر داوته نه سم پټلای ګرد مرغړی مرغړی سره ولکه زوري کرا زاید په سلام سیم کارت مناسب ته ځاسکر سره خبري کوي موږ ورته مش پاس کړو نه خبر زما دواله نه وړو نه دی غم دواره په ایران کې دي ول دا په ایران ته نه دي تللی دا تللی دي چارواکو ته موږ ورته نه دي تللی وسته دي بلنه نه نه پلاس نه ورسله سره غرمه او مش خپل په کور کې بده و بلاله تر گریوانو را کښول په سلور نه پر حالت مو والو یو ټکول کال یاره باندې سری کړ برته د لوکسل ډکنی ته راشول بار به هم ډیر چیغواله بدلې وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیا ته بسټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکانې را باندې نیول ول کزور کړه زای تاسو به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکه لمر دا خبره نه منو نه مو ماسکره ته مش خبر ورکړي
د وسلوالو طالبان ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللې دي احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوشحالي کسان درونه وي تنه دي چې قاتلین غله او پنشروش دي کسان پکې شامل دي د کجکی د زمینداور بلش جنو اوسیدونکو حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشحالي دوی کله چې شپږ میاشتې وړاندې بارنوي ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله
موږ کینځه میاشتې کې چې بندیانې کړې د روژې میاشت موږ شپږمه ده داسې بندیانې کړې ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناخته خین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غټ غټ واکونه اره پلا چاپه به دلته خو دي ډېر قاچاقبران چې زموږ په وطن کې دغې دي ول دا موږ دا د کشه تیارې ده ول نه دا تاسې آل ورکوي تاسو دا یو کور دلته تاسو ورسره همکار یاست په ډېر ظلم په ډېر دغه ګیر کړلو ګرفتار یې کړل برې په نورو هم تلاشي کول یا په نورو داسې ډکنۍ ته بې ورو غورځولو بارې بیا داسې په کپړو مخه پرتې د لوکسلو دغه داتنګې ټکنۍ بې وي مالا کاره کوم کوم چیغې ولې کار څه مو کول بالا ایس په کیسه کې ملانه خنده یو دغه لای لاله کول ول توبه توبه ستې وسته سي مرګ خراب دی
په 215 میوند کل اردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رد کړ چې د امریکایي عسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړی دي هغه د رسنیو سره په خبرو کې ویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکو وژلي او ګڼ شمېر چاودیدونکو توکي له منځه وړي دي
دښمنانو قسم خورده کې نه صلح قبول لري نه قانون او نه دولت او نه هیڅ ځا در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ما یک نیم ما پیشتر مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري دا پروان میلادي کال کې څومځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان را خوشې کوي او کورنیو ته یې سپاري په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر سوي وي محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
په هلمند کې تم کې شو په دغه ولایت کې ډیری کروندګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي له دغو کروندګرو څخه یو وایي له دې کبله چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کر د له منځه وړلو کمپاین عملي نه شو دوی کولی شي تر څلورو فصلونو پورې کوکنار وکړي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤولان ناامني او د نړیوالو متحدانو لخوا د بودیجې کمښت د دې کمپاین د نه عملي کېدو عمده لاملونه یادوي خو طالب سرچینې وایي په نیشوهلو لمځکو د اوشر ټولولو او حتی د تریاکو په انتقال کې برخه لري ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري
له دې سره چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر د له منځه وړلو کمپاین ونیسو کروندګر وتوانېدل په دغه ولایت کې د کوکنارو تر یوه زیات فصلونه وکړي او وسلوال طالبان هم له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي له دغو کروندګرو څخه یو کس چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اوسي او د امنیتي دلایلو له کبله یې نسو کولای خپل نوم وښيي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو په لومړي فصل کې چې په دې وروستیو کې پای ته ورسېد پر اته جریبه مځکه یې کوکنار کرلی و د دغه کروندګر په وینا له دې سره چې د کوکنارو د کر ټول زیار د ده پر اوږو دی، خو دی د خپل مځکې د حاصلاتو یوازینی څښتن نه و، بلکې وسلوالو طالبانو له هر جریب مځکې څخه چې پکښې کوکنار کرل کېږي له درو څخه تر څلورو خوردو کوکنار د اوشر په توګه واخیستل. ده زیاته کړه چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر له طریقه طالبانو ډېر عاید درلود. ده وویل
کبه تاریا کسان او کبه خراب او کبه تسوی او کبه بدوی کبه تاره ماشان دوری دلور کبه جنا دلور تا بدری تیرا تاریا کسلور تیرا تاریا کو تا اتنا نور کو بهر لاری چو په دې کال نه تاریا کو د نتیجې نه د دې ته ډیر ګټه ورسېدل. هم کده ته هم دوه نه نشګور وړې مدوغه خپل پر خلان وړې د په خور ورو خور ورو یا تا دا چې تنو تنو لا دې ته ورسېدل دې ځکه یو خدای دا کو د بدری تیرا پر جره باندې سلور تیرا دا پر جره باندې ټولې تراولایږي د دې پر فار باندې هر سهار یو طالب راځي چنده خې د خدای او خدای واسطه وي د مجاهدین پر کومکو کې یوار نه کې دورې پر ځای اتمنه غواړي. او بل کې یو طالب براله هم دی او خدای واسطه په هغه څه وته رکی تاریخ په لږو کې به ډیر درته دی جوړم بیا به بل طالب د سپ سره لا دا تر فار بدرې فلور طالبانو دا غوړل درته او پر اخر اورات چې لسم اورات راورسېدل خپل د غې حساب د جمر کوي په چا دراول درته کنه تم تر کومکو کې.
په هلمند ولایت کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو سږ کال په هر جریب مځکه کې له درو تر څلورو خوردو اوشر ټاکلی دی. دغې سرچینې خپل نوم ځکه ونښود چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري، خو وی ویل چې په هلمند کې طالبان نه یوازې له مځکو اوشر ټولوي، بلکې په ډیری برخو کې د مځکې له څښتن سره په نیش وهلو کې مرسته کوي. د هلمند کروندګر وایي وروسته له هغه چې طالبانو ته یې له خپلې مځکې اوشر او زکات ورکړ تر 2 کیلو کم کوکنار ورته پاتې سول چې هغه هم په ډیره کمه بیه ورخرڅ سول. د ده په وینا پخوا به 4.5 کیلو کوکنار چې په هلمند کې ورته یو من ویل کېږي په 1 لک پاکستاني کلدارو پلورل کېده، خو اوس چې د کوکنارو قرض زیات سوی په هلمند کې د هر من بیه 25 زرو کلدارو ته رسېدلې ده. کله چې مو په هلمند کې له دې کروندګر څخه د کوکنارو د پیر په اړه پوښتنه وکړه ویل
دورې خپل د طالبان سره دا کچکبر ته ګرځي ورسره دا تاریخ جنرالي چې داسې یو نفر نه دی ناست نه دوه نفر ناست دی په فلاو کسان ناست مترانو ته ولاړ دي په خرورو خرورو ورته پرته دي. د هلمند څخه د بارنچې د هلمند بارنچې ولسوالۍ د دې د بارنچې ولسوالۍ کې دورې خپل ځای پر ځای کېږي هم دغه ځای ته خدای دې پاکستان ته اوړي خپل د بارنچې له پاکستان سره تر حد لري نو پرغه لار باندې د دې تقسیمي ځانوز دي بارنچې له خواته نمروز ته اوړي نمروز خپل د افغانستان ولایت دی هغه ولایت ایران سره تر حد لري دورې خپل ایران ته اوړي او همداسې نور ځینې وادونه نور دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د تریاکو د بیې د کمیدو خبره تایید کړه او وی ویل چې په هلمند کې د هیروینو د تولید او پروسس پر فابریکه د بهرنیو ځواکونو بمباري په دې ولایت کې د تریاکو د بیې د کمیدو لامل سو. شاغلی افغان وایي
په د اخر کې چې د خارجانو دلته د دې اډې د روسونو د تریاکو د دې فابریکه بمبار کړلې په دغه باندې دا شنه ویل کېدل چې باکې دی هلته چې ډاک شو نور باید دلته د تاریاکو نرخ راټیټ شي. واقعیا نن دا شنه چې مخ د تاریاکو یو من په 1 لک پاکستانی کلدار خرچ دی ولی اوس هغه یو من تاریاک په 25 زره پاکستانی کلدار خرچ یعنی درې برابر خپل نرخ د هغه بمباری سره لاس اور کړی دی.
په افغانستان کې ډیر د امریکا نظامي ځواکونو چارواکو د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند، فراه او نیمروز کې د مخدره موادو د تولید د لسګونو فابریکو د تخریب خبر ورکړ. جیمز هکر په افغانستان کې د امریکایي قواو یو لوړ پوړی قومندان دی چې هغه مهال ویلی وو د طالبانو د تمویل منابع به قطع کړي چې د دې ډلې فعالیت کم شي. د هلمند کروندګر چې پر خپل تجربه مځکه کوکنار کرلی همدارز ازادي رادیو ته ویل چې د یو کال پر مهال په هلمند کې کروندګر څلور فصله کوکنار کوي چې اوس مهال د کوکنارو د کرد و هم فصل په دغه ولایت کې دوام لري او تر اخیر ورسته به دریم فصل پیل شي. د دغه کروندګر په وینا په خپل هم پر اتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کر دوهم فصل پیلوي. د کوکنارو د کر ښه حاصلات په اوبو پورې تړاو لري او په هغو سیمو کې چې بارانونه ډیر وي د کوکنارو کر ښه حاصلات لري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر په ګډه سروې کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 6مه نیټه خپره سوه راغلی چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه تریاک تولید شوي. په افغانستان کې د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مارک کولهون ویلي چې په 2018 کال کې 328,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي و چې د 2016 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی شي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي د روان کال دې ته ورته سروې به په اګست میاشت کې بشپړ سي او په سپتمبر میاشت کې به خپره سي. له دې سره چې د سږ کال سروې تر اوسه نه ده بشپړه سوې، ښاغلی احمدي د دغه وزارت د موندنو پر اساس وایي احتمال نسته چې په هلمند کې د کوکنارو کار کم سوی وي.
سږ کال د هغو عکسونو پر اساس چې له سټلایټ څخه زموږ لاسته راغلي د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی، خو په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه هلمند کې د کوکنارو په کار کې د دومره کموالی نښه نه لیدل کېږي. حتی په 2018 کال کې سوي سروې ښیي چې په هلمند ولایت کې پر 85% کرنیز ځمکه کوکنار کرل سوي وه او هیڅ کله نه و چې د کوکنارو له کاره پاک وي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې رئیس د دې دلیل چې ولې د کوکنارو د منځه وړلو کمپاین په هلمند ولایت کې سږ کال نه دی عملي سوی داسې یاد کړ.
په لومړي سر کې امنیتي وضعیت د دې لامل سو چې په هلمند کې د کوکنارو کروندو د له منځه وړلو کمپاین عملي نه سو، ځکه د هلمند ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دویم قدم کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا سفارت ژمنه کړې وه چې د هر هکټار ځمکې د پاکولو په بدل کې به 250 امریکایي ډالره کروندګرو ته ورکول کېږي. پر خپل وخت دغه پیسې ورنه کړل سوې چې د پیسو یوه برخه د ولایت بودیجې ته ولاړ سي او استفاده ورڅخه وسي. همدغه علتونه و چې په هلمند کې د کوکنارو کر لمنځه یو نه ورسو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال د 2018 کال د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو د سروې اعلانولو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد ځواکونه د مخدره موادو قاچاق وړونکو ته له کاله له 3 څخه تر 5 میلیونو ډالرو پورې ضربه رسوي. په هلمند کې د طالبانو سرچینه ادعا کوي چې د مارجې او ګریشک ولسوالیو چې تر یو حده د دولت په کنټرول کې دي، کروندګر افغان امنیتي ځواکونو ته باج ورکوي. که څه هم د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب سرچینې دا ادعا رد کړه، خو وی منل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه
مبارزه دی د شان کړي ده چې د تبلیغاتو د لاره مبارزه کړي ده. یو خلکو چې ویلي دي که هر چا تاریخ وکړل موږ راګیر کی بیا موږ قانون باندې عملي کوو، د قانون څخه بیا هیڅوک خاصیده لای نه شي. اما د تیرو کلو په چیرې مبارزه چې نه ورسره کړي لکه دی چې به تر پلان دلته درته هغه د کمپاین دی جوړ کړي، د کمپاین لپاره د پرسونل دی پرسونل دا به موجود د مواد مخدر کولې دا به ورته کران به بیول عمل به د خلکو تاریخ ماتول سرشال
په هلمند کې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د راټولولو وروسته قاچاق وړونکي د طالبانو په مرسته ټول تریاک برامچی سیمې ته انتقالوي. د دې سرچینې په وینا له هر موټر سره چې پکښې تریاک انتقالیږي دوه طالبان د امنیت لپاره ځي او له برامچی څخه قاچاق وړونکي تریاک پاکستان ته وړي. د دې سرچینې په وینا هر ورځ له هلمند برامچی ته شاوخوا 15,000 کیلوګرامه تریاک انتقالیږي. دغه طالب سرچینې وویل مخدره مواد د نیمروز او فرا له لارې ایران ته انتقالیږي. فرا په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو شاهده وه چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا وتنبول سول. له بلې خوا په هلمند کې د طالبانو سرچینه وایي وسلوال طالبان نه یوازې په اوشر کې راټول کړي کوکنار پر قاچاق وړونکو خرڅوي، بلکې تر برامچی سیمې پورې د امنیت لپاره د کوکنارو د انتقال په خاطر له قاچاق وړونکو پیسې هم اخلي او د هیروینو د تولید له کارخانو د ټیکس په نوم هم پیسې اخلي. پښتنه دا ده چې آیا واقعا د طالبانو د جګړې ماشین د کوکنارو لکره په لاس تراغلیو اوایدو پر مخ روان دی؟ د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي یې په ځواب کې داسې وایي.
ما مجموعی ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1
تا افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو ارزش شاوخوا له 3 تر 6 میلیارد ډالر محاسبه شوی چې د مخدره موادو احتمالي صادرات 6.5 میلیارد ډالر وو. د داخلي استفادې ارزش د هغو کسانو لخوا چې په مخدره موادو روږد دي 3.2 میلیون ډالر وو. پر کرنیز ځمکه د تریاکو ارزښت یعنی هغه چې کروندګرو خپل کړي 1.4 میلیارد ډالر او له کرلو تر سرحده پورې د وړلو پر مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق ارزښت له 2.6 څخه تر 4.1 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او په دې کې قاچاق وړونکي د دولت وسلوال مخالفان او طالبان ټول شامل دي.
په هلمند کې یو شمېر کروندګر وایي نا امني د دې ولایت پر پراخو سیمو د دولت د کنټرول نشتوالی، د مالی خدماتو کمی چې د حکومت لخوا کروندګرو ته ورکول کیږي، له هغو لاملونو څخه دي چې هلمند هیڅ کله د کوکنارو له کره پاک نسو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روژی قبولی او حوصله زیات کړه. ځینې خلک په روژه کې داسې ورخطا وي چې ته به وای تر بل کاله یې نیسي. همدغه ورخطا او ژوبل خلک ان په سهار کې هم پی نشي تکیه کولای او ریږ دي. د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب چقمقي ځواب وایي. فیلسوف صاحب لیکونه مرا واخلو.
وایم راوی اخلم مورته ګوره.
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی و نامعلوم زائر علی ګلاده، اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوز راغلیم، څور سره وکړم.
وعلیکم سلام، ودی نول چې د پیغلی پیکی جانې د موبایل نمبر څه ده؟
نمبر یې څه کوي فیلسوف صاحب؟
هیڅ هم پیکی ته به دا وایم چې لومړی خودی د موبایل نمبر ما ته راولیږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم. نتاقی پیکی ډیره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي. همدغه مې د عاشقې لپاره ښه مناسبه جلۍ ده، ځان به هلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم.
فیلسوف صاحب څه مو ویل؟
نه نه، هسې یو څه را په زړه شول. ښه نو کوم بل لیک را واخله؟
ښه صاحب، دغه بل لیک ازرخان لازرخیلو رالېږلی ده، او وایي چې د نجونو له ډېرو میسجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم، که د حل کومه لاره را وښیي.
ښه، د ده او د پیکې ستونزه سره ورته نه ده؟
ده فیلسوف صاحب، ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولېږي؟
نه 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 نه، عجت نشته. داسې چل دې وکړي چې آزاد خان د خپل موبایل له پیکۍ سره بدل کړي، هغه به د هلکانو له غمه بېغمه شي او دی به د نجونو.
څومره ښه، اسانه او مناسبه لاره مو ور وښوده.
بل لیک را واخله.
دغه بل لیک روزهګل له تور بازاره رالېږلی او له ګرانۍ سر ټکوي.
روزهګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي، څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي. ماغزه؟
فیلسوف صاحب، که رښتیا ووایم نو اوس یې د خلکو ماغزه خورولی دي، نور به نه څومره خوروي.
ګوره نه تاقې، دا د پټي سر دی، پټی بیرته سورور دی. دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې.
هغې روژې ته هم نه ګوري، په نورو هیوادونو کې په روژه کې شیان ارزانیږي خو دلته قیمته کیږي، حکومت یې مخه نه نیسي.
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي؟ او پاتې شوه د نورو هیوادونو خبره، هغه خو نو هېڅ یادومه، ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم، بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو. بل لیک را واخله.
دا بل لیک دال نون واورا لګله او وای چې یو زوی می ده او مون غواړو چې کوژده ورته وکړو. خدای نادان کلک ده چې کوژده نه کوم. غټ موبایل را ته واخله څنګه وکړم؟
زوی ډیره ښه خبره ورته کوي، د زوی خبره دې ومني.
ولی
خو چې موبایل ورته واخلي زوی به یې په څو ورځو کې په خپل زړه ګلاله واده وکړي.
هغه ولی؟
هغه ځکه چې که څو عاشقانه میسیجونه نجونو ته ولیږل نو نجونې به پې مینې شي، او چې نجونې مینې شوې نو واده په خپله جوړیږي.
بدلی
مال غلری
پروژا کی لدری کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسوڅخه
کروجی په سیوا غیسته درای کارا کاوا
لخل ګلری ګرځا ویده کیگا او یا هم دو خو خورو خیال پلاو.
پروژه که دی دی دره یو خزو خدای پاک مال شی
ده هاگه چه میره عملی وی، ده هاگه چه میره دورز خوب نکوی، او هاگه چه لدفتر نواخت رخصتیگی.
پروژه که دی دره خورو پاچهی وی
ده پیرکی، اچار او شلومبو.
روژه خواره درې ځای روژه خوري
په تشناب، کنډواله او پاسخانه کې.
په مالیانو روژه ډیره سخته تیریږي. دوی و نسواری له روژې مخابره وو.
خزه سو بجه شوی؟
ماشام از آن تا نیم ساعت پاته دی.
دراغ موایا، ورس ساعت سمو گوره.
سم می وکوت.
دوره سمره اگده شوی؟
خیر دی، سبر وکا، دیر وقت ندی پاته.
سمره وقت پاته دی؟
نویش دقیقه پاته دی.
پا دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوی؟
وونو.
نسوار دی جور کرل؟
وو.
چه سم دی جور کری؟
سم دی.
سو دقیقه پاته دی؟
تویش دقیقه.
دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شوی؟
وو که، لج اصلا وکا. دیر وقت ندی پاتا. اوخ دای تمی ملسی دا طول روزی بزرده سرچه کوا.
سنگه لزان سر بونگیگی؟
ما شام دی دعا کوا. ما
پیرکی راورا
تول وزرده دیر وقت پاتا دی راورا می
پورتش اجره راورا اومی ختمی که دا
مرکی جنه راورا می
دوم را کمک لخزده چه هیس بخبره نپویی
داگه دی ها دای پیرکی
ورش شما بیم راورا تیاری پسنگی که دا
شدی
بلایخا چه یو ورز بیم سم کارونه که
آن دای جدای شلوم بیه
سمره وقت پاته ده
پینزلس دقیب
پینزلس دقیب؟ لکه چه ساعت دشا تا کرده ده
او مرزا خانه لگ لخدای اوڈر شا پو دیم آخام که ده غالمغالا چه وله ده چال ده جوڑ کرده آخر رو شایو
رکیگا کنه دروتم بیا ولا کرا سخه جوڑ لارسه یو ساعت نتیره گه او بلتر آتا ده گیگه
وس دغه څو ټوټې هم باورای
موري جر جر د شلک سول لپاره روژه ماته تیار کا
بیا څوک راغلل
د کمپاین کسان دی لکه چې تذکری راوړی دی
ورسمه مرمنه ته دی وایه چې تیارای ورته ونیسه لمالی دی که
کاغی ته وایم بیا به کنزل کوي.
خو زه خو یې نسم برابرولی، هره ورځ سم له اذانه سره شل دېرش کسه را پیدا سي. وایي تذکیرې مو راوړي دي، او چې روژه ماته کې بیا به دوې یا درې تذکیرې درته درکړي.
نور کمپاین راته کوي.
زویه کمپاین نه درته کوي، خپلې ډوډۍ در باندې خوري. له روژې مخکې به هم یا د غرمې په وخت را پیدا سول، او یا به هم د ماخوستن په وخت.
اوس مې یو بد کړي چې کاندي چوی یم، که نه پوهېږم چې دا ټول یوازې ډوډۍ ته راځي. چا راته وویل چې همدغه کسان تیر ماښام د کاندید ځونډي کره ناست وو، او له هغه مخکې ماښام د کاندید میردل کره.
استادا ته دغه امیرګل ته ګوره، ټیکرا مې کش کړ.
دروغ وای استادا، ټیکرا د میز په کوکه کې نښتی و.
استادا ته دغه بریالي ته ګوره.
ولې څه وایي
استاد؟ هیڅ هم نه وایي، د انجونې هسې شکایت کوي.
مونږ شکایت نه کوو، تاسو هلکان خپل حد نه پیژنئ.
آخ
استاد دروغ وایي.
زه دروغ نه وایم، ته دروغ وایي.
ډیر مو په عذاب کړم، نور نو یا تاسو له ټولګي ووځئ یا به زه ووځم.
استاد دی خو نه شرمیږي، ښه ده چې ته ووځې.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.
د زهرو کاروان د نشئ موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.